پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنی خبری مجله ته خره غلست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې ارګوي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي او د دولت مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې شي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. سلام، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. دو پولیس د روزګان په دهراوه ورسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي او په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړ شویو شمیر تر 250,000 واوښت. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا ډول تګلاره کولای سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغې اعلامیې ته هم غبرګون ښودلی چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوحې له تړونه سرغړونه ده او د عواقبو پړه به یې پر امریکا نوی. د خلیزاد پټکو دا ډول تحریکونکي خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نه سي کولای. پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند اسانی لګیت وویل چې په هلمند او فراه ولایتونو کې د امریکا هوایي بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ سوي او د دوحې له تړونه سرغړونه نه ده. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. دا خبر د یادې ولسوالۍ امنیت قمندان جن محمد ازادي راډیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل، خو دوی د یادو پوستو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
تقریبا پولیس دوه کسه شهیدان لري او څلور کسه زخمیان لري. سکوت شوي نه دي، خو پوستې ویجاړې شوي دي. نور په پوستو کې هم د دغه ځای پته نه دي چې هغه سرتېري دي.
د دهراوت امنیه قمندان ویل چې په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ جوړ لاوښت خو دقیق شمیره معلوم نه دی. لتیرو شاوخوا 28 ورځې رئیس پر دهراوت ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل شوی دی او د چارواکو په خبره طالبانو د یادې ولسوالۍ د بازار په سلمتری کې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سویو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا په شاسوي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتونونو ته انتقال سوي دي. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسولي دي. پرون د جلریز په کوټې اشرو کم سیمه کې د ملي اردو یو ای مسؤل ایو ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو ته راوتلې و وویل لتلور ورځ رئیس طالبانو کلابند کړی او مرستي نه ورسیږي. وزارت دفاع ویلي چې دغلته بیګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل هم اوښته ده، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. زموږ غله ازادي راډیو ری. په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړ شویو شمیر تر 250,000 واوښت. د خبر نن داسې مهال خپور شوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایرس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونو په تیرو اوو ورځو کې د کورونا وایرس د نوي پیښو د 40 سلنې ډېروالی ثبت کړی. همدا د دې سبب شوی چې یو شمېر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا وایرس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې اکتوبر پر 11 باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوی دي او دا شمیره په تیرو 14 ورځو کې 28 سلنه زیاتوالی شي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوی کسانو شمیر تر 40 میلیونه واوښت. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپل وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره شوی ویلي دی لا هم پلان لري چې راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ شي او خپل کار پیل کړي. نوموړي د امریکا د جرمني په پلازمینه برلین کې کړی دی، چیرې چې نوموړي له اګست میاشتې راهیسې د مسمومې دولا کبله تر درملنې لاندې دی. ناوالني چې له 2 ورځو بسترېدو وروسته د سپتمبر په 22 له روغتونه رخصت شو، ویلې د هرې ورځې په تیرېدو د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. و باورې چې د ولسمشر اشرف غنی ویاند وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي.
موږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
دا موضوع به د امنیتي چارو له یو شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په بلخ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
جنگ بودم و طالب گرفت جای ما، یعنی خیمه شب و روزه میگست میه ما که اینم اینجا غلط دیم یالی که آمدیم بیا پس هم رفته نمیتون.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د دې هیواد په یوه او بل سر کې کمپاینی غونډې جوړې کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته رابولم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د طالبانو لخوا جګړو ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. د ولسمشر ویاند وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې وي. صدیق صدیقي په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده او نور جزئیات اوروي. بله فیروزه،
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په ځانګړې توګه هلمند، بدخشان او میدان وردګ ولایتونو کې جګړې زور اخیستی. افغان حکومت وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو شدت د تاوتریخوالي سره به د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د هڅو په برخه کې شاتګ ونه کړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي په بدخشان، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د طالبانو د حملو په ځانګړې توګه په غور ولایت کې د یو خونړي بم د چاودنې په غبرګون کې وویل چې حکومت له قطر نه د مراکچی وی د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، او په خبره په قطر کې د طالبانو رهبران پوسی چې د خلکو د وژلو مسولین دوی دي.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. مونږ حیات قطر کې دي، مونږ د سولې کې نه غواړو چې کم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زمونږ خلک په وړاندې دا ښیي چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه سته چې د افغانستان له زندانونو له یو شمېر آزاد شویو طالبانیانو بیرته د جګړو لیکو ته تللي، او دا په خبره په ښکاره توګه د افغانستان د خلکو د احساساتو او د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو نه استفاده ده. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. ښاغلی خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې له دې وروسته د تاوتریخوالی کم سي او د سولې د خبرو او د دوی او طالبانو ترمنځ د توافق پلیکېدو ته زمینه برابر سي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا شازدفیر راس ویلسن هم پرون مخام په غور ولایت کې د طالبانو د خونړی بم د چودنې په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا وینه تویدنه باید زر تر زر ودرېږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازولي هم په یو ټویټ کې لیکلي د سولې لاره باید د خبرو له لارې تر سره سي نه په وژنو. مخکې تر دې طالبانو د داسې حملو پلا رد کړي چې په ملکیانو ته مرګزو بلا ووړي، خو افغان حکومت وایي چې طالبان داسې حملې کوي او یا هم زمینه ورته برابروي چې د نورو ډلو لوري داسې حمله وسی. دا خبره داسې محل مطرح کیږي چې دا محل په بدخشان کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلی او سقوط یې کړی، او په درېم او څلورم ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. همدارنګه د دولتي ځواکونو د محاصرې راپورونه هم ورکړل کیږي. تکل صاحب، په هلمند کې هم د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، که څه هم د تیر په پرتله اوس د جګړې د کموالي خبره کیږي، خو د پوځیانو تر څنګ دغه جګړو کې ملکیان ته هم مرګزوب لاړولې او شاوخوا 15,000 خلک یې له خپلو مینو بې ځای کړي دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وچې له کابله. په داسې حال کې چې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی، د افغانستان د دولت د ویان صدیق صدیقي د څرګندونو جزئیات اورول چې نوموړی وایي د طالبانو لخوا د جګړو تودول به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. په دې اړه د نور بحث لپاره د ولسي جرګې د تیره دوره کې د امنیتي دفاعي کمیسیون غړی صالح محمد صالح د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده او غواړو دا موضوع لږ نور ورسره وشاربو. صالح صاحب، اول خو خبرونه ته خره غلاست فکر کوي طالبانو د امریکا د غوښتنې ته چې خپل حمله بندي کړي تر اوسه غوږ نه دی نیولی، فکر کوي د دوی ترمنځ اعتماد له منځه تللی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خپل سلامونه تاسو د افغانستان مجاهد ورسته باندې کوم. وګورئ دې کې افغانستان جنگ کومو ګورونو دا یو ساده جنگ نه دی، دا یو منطقوي او خاص کر استخباراتي جنگ دی. نو دې کې په اخرو کې جنگ زور اخیسته دی د طالبان او د امریکا په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده، هم په یو بل باندې تورونه لګی چې دې ته سرغړونه کړی دي. نو دا څه مشکلات روان دي او تر اوسه پورې جنگ د په ځای خلکو امیدونه او د افغانستان ولس امید دا و چې د سولې خبرې به شروع شي او جنگونه به کم شي. ولې متاسفانه هغه څونه شو جنگونه زور اخیسته دي. نو دا انتخابونه په یو بل باندې کوي. د یک شک نشته چې طالبان هم په اخرو کې په ځینې ولایتونو باندې
سالسه دوره خو پر یو بل باندې تورونم لګی، مخصن په دې ورستیو کې ورسته لدی چې امریکایانو په هلمند کې د طالبانو پر سنگرونو هوایی حمله وکړي، طالبانو سخت اعتراض وکاو. د دوی ترمنز هغه اعتماد چې په تیرو څو میاشتو کې د قطر د موافقه لاسلیک نه ورسته ښکارېده، هغه له منځه تللی؟
نه، وګوره دې شک نشته چې عملی شوی هم نه دی. خو ډېر په سلو کې 95% وګورو چې هغه دوړو په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده هغې ته یو بل ته ژبن پاتې شوي دي. که تاسې وګورئ د موافقې نه وروسته په امریکایانو یا په بهرني ځواکونو باندې حمله نه ده شوې، او دوی هغې وخت کې متویدو چې د دې معدم دا و چې په لویو ښارونو به حملې نه کوي. نو کله چې هلمند لوی ښار دی چې په هغې حملې وکړي، نو امریکایان مجبور شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو دفاع وکړي.
بله، مګر کله چې امریکایي لوري له طالبانو غواړي چې حمله بند کړي، طالبان غوږ نه نیسي. ولې؟
نو زما په نظر باندې هغه وخت سره طالبان د سوي چې زموږ موافقه د تاسو سره شوې ده، موږ تر څو پورې چې افغانستان حکومت خبرو ته غاړه نه ویخي، زموږ شرطونو ته غاړه نه ویخي، دوی په دې امنو ته زور ورکوي. او دې شک نشته چې د دواړو د امریکا او د طالبان منځ کې دونه ډېره بېتباري نشته. صرف تصور به زموږ دا وي، خو هغې هوډ دا ده چې دواړه خپل موافقې ته ژمن پاتې کیږي. مشکل دلته د افغانستان او د طالبانو په منځ کې.
بله صالح صاحب، په قطر کې د سولې خبرې څومره زیانمنېدای شي، مخصوصا چې امریکا یې منځګړتوب کوي؟
ګورې دې شک نشته، دغه یو ډېره ملي پروسه ده او د ټولې دنیا او خاص کر د افغانستان ولس او سترګې په لاره. ولې متاسفانه څنګه چې لازمه ده هغه د اولې ورځې نه هغه اقدام په ښه شان سره ونه شو. نو دلته دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي، او کله چې دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ودرېږي نو دلته منځګړتوب ته ضرورت دی. او د دنیا اصول هم دا دي چې هیڅ وخت کې دواړه مدیان په یو میز باندې نشي جوړې دی او نه لارې تر اتلی شي. که تاریخ په اوږدو کې وګوري په داسې یوه مرجع وي چې د دواړو خبره واوري، بیا خو ته ښه ووایي بدو ته بد ووایي. زه د اولې ورځې نه د دې په خبرو منې شک لرم چې دغه خبرې چې دواړه طرفونه په میز ناسي د نن دی نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه. بله
خبره ده چې دی موضوع سرچپه شروع کړل دا 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 زما په نظر منی صرف وخت ضایع کوونه ده.
بله یو ورستۍ پوښتنه سالی صاحب چې ستاسو په نظر حکومت او طالبان په رښتیا هم د سولې روانو خبرو ته ژمن دي او که د امریکا د فشار په نتیجه کې په دوحه کې خبرو ته ناست دي؟
زما چې څونه نظر دی زما خپل تحلیل دا ده چې سولې ته ژمن نه دي. که چېرته دواړه غاړې سولې ته ژمن وي نو دی په تاریخ کې داسې یوه بېلګه موږ ته نه شي ویلی چې دی دواړه جانبیان چې خپل منځ کې په جنګ اخته دي او هغه د یو میز ته کښېني او دی نتیجې ته ورسېږي. نه، دلته باید درېمګړی وي، څوک وي چې د دواړو خبرې واوري او د هغې نه وروسته په دې فشار راوړي چې ستا خبره غلطه ده یا ستا خبره ښه ده یا دا تطبیقولو وړ ده. دلته داسې څه نه شته، دواړه په میز ناست یو یو وایي ته به دا وکړې او بل وایي زه به دا وکړم. نو دغه موږ دې نتیجې ته رسېږو چې دغه خبرې نتیجه نه ورکوي. دل طرف ته د حکومت طرفداران ټول هلته ناست دي، بل هغه طرف ته ټول جنګي کسان ناست دي. نو زما په نظر منې امید نه لرو دغه خبرو نه.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی صالح محمد صالح و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې ناجی ساپی چمتو کړی دی.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د انترو 15% حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې 10%، په کندهار کې 10% او په فاریاب کې 15% د انترو حاصلات زیات شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انترو 300 هکټار باغونه جوړ شوي چې نږدې 8000 ټنه انتر تولید شوي او دغه باغونه تر ډیره د هرات په زندهجان، انجیل، غوریان او ګذري ولسوالیو کې دي. خغلی رسمی د فاریاب د انځرو حاصلاتو ته په اشاره ویل چې 15.8 هکتار کې باغونه موجود دي چې نږدې 328 میټریک ټنه انځر پکې تولید شوی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو په اساس د کندهار د میانشین، ډنډ، ارغنداب، خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو له باغونو 10000 میټریک ټنه انځر لاسته راغلي دي. تیر کال په ټول افغانستان کې 25000 ټنه انځر تولید شوی وو. په کور دننه د یو کیلو انځرو بیا سلو افغانیو اوړي، خو بزګران وایي چې بهر ته یې باید صادرات پیل شي. د افغانستان د متشبثینو علي بورتوایی د حیرتان لارې په پرانیستل کېدو سره به د افغانستان او ازبکستان په سوداګریزو اړیکو مثبت اغېز وکړي. رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له اتو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره ورځ ناوخته د افغان ازبک سوداګرو او مسافرو پر مخ پرانیستل شوه، خو نوموړي وویل لا هم په سرحدي ترمز ښار کې د کورونا ویروس ازموینه کېږي او هغه کسان چې ازموینه مثبته وي ازبک ماموران یې د درملنې لپاره ترمز ښار کې قرنطین کوي او هلته درمل نه کیږي. د راپورونو په اساس د کورونا ویروس لخبرې دوه وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1046 افغانۍ.
سموګ غاګله ازادۍ رادیو ورې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د نوومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوری پال ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات جو بایدن خپل انتخاباتي کمپاینونه هم ګړندي کړي دي. دوړو کاندیدانو پرون ورځ په هغو ایالتونو کې تیر کړ چې څلور کاله مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو د بل مخالفو ګوندونو ته رایه ورکړې وي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري پراپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشن بې د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشن بې د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو د رایې ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ټرمپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دول ویدیزو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایروس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ټرمپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته یې د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ټرمپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت د لاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوری پال او ډیموکرات کاندیدانو رای ورکوونکي دې ته وهڅول چې خپلې رایې وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپلې رایې د پوست له لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست له لارې دومره کسان رایې ورکوي او علت یې هم د کرونا خپره شوې وو. بعد چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایروس د سرایت خطر ډېر وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لپی یو سټوډیو د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د روان میلادي کال په 13 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله 209,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دې بې ځایه شویو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي چې د نامنیو له کبله له ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو څخه د ښار ته رسیدلي. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د دې جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي.
سوریا همراه 13 کاله عمر لري او په بلخ کې د نامنې له امله یوه له زرګونو بې ځایه شوی ده. هغې په تازګۍ سره د کشندې ولسوالۍ له مرکز څخه د مزار شریف ښار د سویل ختیځ لور ته په 40 کیلومتره فاصله کې د همدرد کمپ یوې کېږدۍ ته پناه راوړي. سوریا وایي چې د طالبانو سیمه ییزو جنګیالیو یې پلار هدایت الله د مزار شریف کشندې په لاره په ناڅرګند علت په ډزو سره وژلی دی. د بلخ امنیتي چارواکو په خبره چې کشندې د دغه ولایت له اتو نامنو ولسوالیو یوه ده چې پر ډیرای برخو یې طالبان واک لري. سوریا ازادي راډیو ته وویل چې له خپل امیدوار مور او دوه خويندو سره له جګړې تښتیدلې ترڅو د خپل پلار له برخلیک سره مخ نشي.
لاک بدر مت کې سرپرست به دوم شهید
سرپرست مې یو پلار و هغه هم شهید شو. زه خپل کار نه کوم، دلته څه کار شته چې یو خزې تر سره کړی.
سوریا چې د پلار د مرګ غم ورته لانه وای دی وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره چمتو ده چې په ژوند کې هر تاوان ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان سوله وکړي دا به د خپل پلار وینا وروبخي.
مې خوایم سول کنه دیگه نه مې خوایم کې څو دختری او بچي یتیم شه، نه مې خوایم مسلمان ده.
غواړم چې سوله وکړي، نه غواړم چې بیا هم هیڅ یو هلک یا انجلې پلار له لاس ورکړي او زموږ په شان تر کې کده یو لاندې ژوند وکړي. بس دا نه غواړم په هیڅ کور کې ماته موشي په هغه پیمانه چې خزي بي وشي بي او اولادونه یتیمان دي. هم دبره بس دا
د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو هیئت ترمنځ د روغې جوړې د خبرو لړۍ څه باندې یوه میاشت دمخه په قطر کې افتتاح شوه، خو لا هم دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پای لپاره په یوه کړنلاره سره موافق شي. په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د پخوا په شان دوام لري. په تازه کې سره طالبانو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په ډیرو برخو پراخې حملې کړې او د چارواکو په خبره له امله یې 15,000 وګړي بې ځایه شوي. دلته د مزار شریف په همدرد کمپ کې په تازه کې سره 1500 کورنۍ د نامنۍ له وچې راغلي دي. دوی له زارې، کشندې او شولګرې ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. همیرا له دغې ډلې یوه بله بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې کور یې په کشندې ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ویجاړ شو او خپله 50 کیلومتره لار پلې له جګړې تښتېدلې ده. همیرا وایي له یوې میاشتې را په دېخوا په دغه کمپ کې ده چې شپه ورځ له وچې ډوډۍ او سړو اوبو سره تېروي. د همیرا په خبره په کمپ کې د بشري مرستو څرک نه لګي کې.
جنگ بودم ما طالب گرفت جای ما.
اینجا وضعیت زندگیتون چه قسمه است؟
چه قسمه است؟ اونو ببین. یعنی خایم شب روزه میگست. نه ما که اینم اینجا غلط دیم یال که اومدیم یک قسم رفته نمیتون.
د بلخ د کډوالو اداري ویلی چې په مجموعي ډول اته سره کورنۍ د دغه ولایت مرکز ته د جګړې لامل لا نام نو ولسوالي او گاونډي ولایتونو څخه را بي ځای شوی دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره یا اوچا د راپور په اساس چې د 2023 میلادي کال په لومړی ولسم میاشتو کې په ټول افغانستان کې نږدې 209,000 کسان د روانې نامنې لامل بې ځای شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. ناجي ساپي د نن ورسپانې کتلی او پلندي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوي.
هشت صبح رسپانی د سولې خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره سره لیکلی چې پروانو جګړو کې د پوځیانو په ګډون ملکیانو ته هم تلفات او وختي او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور د جګړې شدت خي چې د سولې خبرې اترې بنبست ته رسیدلې او طالبانو د دوه ټولو هوکړو ته شا کړې او د تاوتریخوالي کمیدو ته لیوالتیا نه لري. لیکوال سیمیتا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د استازیو سفر ته اشاره کړې چې په خو داسي هلي رټو کې د لوي چې ممکن د سولې په خبرو کې د پرمختګ او په طالبانو د فشار لامل شي. خو سر مقلکون کې ټینګار کړی چې دغه سفرونو هیڅ ډول نتیجه نه ورکړي او لا هم جګړه توند شوې ده. مسیر ورسپانې د غور په مرکز کې ورستۍ چاودنې ته په پام لیکلي که څه هم طالبانو ویل چې پر لویو ښارونو بریدونه او هلته چاودنې نه کوي، خو په وینا یې له بده مرغه د ناامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. وړاندې د غور د پرونۍ او نورو پیښو تصویرونه زړه بوږنوونکي بلل شوي او کل شوي چې د هر افغان زړه په هغو ښځو، ماشومانو او بېګناه کسانو دردېږي چې په هلمند، غور او نورو پیښو کې وژل شوي او بې کوره شوي دي. سرمقل لیکونکي په باور دا سمه ده چې سولې روانې خبرې د دې پر ځای چې د دواړو اړخونو په خوښه او رضا روانې وي، تر ډیره د امریکا په خوښه او فشار مخته ځي. خو چې کله د سولې خبرې وي نو طبیعي ده چې تاوتریخوالی باید کم شي. ورسپانې همدارنګه ټینګار کړی په کار ده چې دواړه لورې پر سوله تمرکز وکړي او پرې نږدي چې لا زیات افغانان د دې جګړې په اور کې وسوځېږي. او هیواد دولتي ورسپانې هم وروستیو خونړیو جګړو ته په پام لیکلي چې په هیواد کې خونړي بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې په ملي او نړیواله کچه له طالبانو د اوربان یا هم تاوتریخوالي کمیدو غوښتنې شوي او طالبانو هم خپله له امریکا سره د دوهې په تړون کې دا مسله منلې وه. لیکوال لیکي چې امریکایي استازي څو ځله په دې برخه کې طالب استازي لیدلې او ژمنې ترې اخیستې دي او په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ته ژمنه ورکړې چې د دوهې د موافقې له ژمنو سره سم به پر ښارونو بریدونه نه کوي او تاوتریخوالی به کموي. ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې له وروستیو بریدونو د پاکستان او له پاکستان سره د ملګري دښمن اصلي موخه دا ده چې په هلمند کې ګډوډي رامنځته کړي او د تریاکو پراخې کرکیلې ته لاره پرانیزي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونو ته چې د افغان بی سیم په 1813 شمېره مو ازادۍ رادیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکوو. عبدالعزیز غالب لیکي په دیراود ولسوالۍ کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. عبدالواحد مدقق له کندهار نه لیکي که طالبان او حکومت په رښتیا هم د سولې اراده لري لومړی باید روان جګړې ته د پای ټکی کیږدي. خپلواک سپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي اصلا وسلوال طالبان سوله نه غواړي، ځکه طالبان اوس په سوله کې بهانې لټوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې روان مذاکرات د وخت ضای کول او د خلکو سترګو ته د خاورو اچول دي. عنایت الله له زابل نه لیکي دا چې سیاسي بحثونه ګرم شوي دي نو سوله له لوی خطر سره مخامخ ده. او عبدالعلي عبدالولي عابد د پکتیا له ډنډ پټان ولسوالۍ نه لیکي طالبان سوله نه غواړي،